په افغانستان کې د ماخام شپږ بجو شو قدر من دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې چې زمونږ ماخمنه نیم ساعت خبري مجلده ستاسو هر کله کو. د افغانستان د مشرانو د جرګې یو شمېر غړي وایي چې د ایران سفیر ورته ویلي دي د هغه ستراتیژیک سند له تصویب نه دې ډډه وکړي چې تېره اونۍ ولسمشر کرزي د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره په کابل کې لاسلیک کړ. په عین حال کې په کابل کې د ایران د فارس خبري اژانس یو خبریال د امنیتي ادارو لخوا د جاسوسۍ په تور نیول شوی. په روانه نیم ساعت خبري مجله کې مو دا د سر مسلې دي. نور رپورټونه او خبرونه هم لرو، خو په سر کې فرشتي جلالزی ته ورور کوو چې دا نړۍ او افغانستان خبرونه وړاندې کړي.
د مشرانو جرګې شمېر غړي وایي چې د ایران د حکومت لخوا ناوړه غوښتنه سوې ده. په کابل کې د ملګرو ملتو ادارې وایي خپل فعالیتونه به د افغان حکومت د لومړیتوبونو له مخې پر مخ بوځي. د بامیان په مرکز کې د نجونو په یوه لیسه کې په زهرجن ګاز باندې ډېر شمېر نجونه ناروغي سوې دي. او په سوریه کې د اپوزیسیون عمده مشرانو نن د پارلماني انتخاباتو د تحریم غوښتنه کړې ده. په کابل کې د ایران سفیر خبرداري ورکړی چې کچېری د افغانستان ملي شورا له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاري سند تصویب کړي، ایران به خبرګون څرګند کړي. د مشرانو جرګې شمیرغړي وایي ابوالفضل زهراوند د دې جرګې له رئیس سره په غونډه کې دا خبره کړې ده او غوښتنه یې کړې چې دا موافقت نامه راسي. سناتور محمد داود حساس ویل په افغانستان کې د ایران سفیر دغه ستراتیژیک سند د ایران د ملي منافعو پر ضد بللی.
نوې سفیر چې د ایران راغلی و د مشران جرګې د رئیس په اوتاق کې د هغه سره لیدنه وکړه چې په هغه لیدنه کې زموږ ملته هم د هغه اول خواسته و چې باید دا تړون د ایران په تاوان باندې د
په دې ارتباط وروسته په خبرونه کې بشپړ رپورټ لرو. په کابل کې د ملګرو ملتو ادارې وایي خپل فعالیتونه به د افغان حکومت د لومړیتوبونو له مخې پر مخ بیایي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د فعالیتونو د همغږۍ لپاره نن په کابل کې یوه غونډه جوړه شوې وه چې د افغان حکومت استازو او د ملګرو ملتونو د سازمان یو شمېر مامورینو ګډون پکې کړی و. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي او د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د مسؤلیتونو د انتقال په بهیر کې د سیمې او نړۍ سربیره د ملګرو ملتونو پر همکارۍ ټینګار وکړ. او د بامیان په مرکز کې د نجونو د ویلې سیلس هاوس د کونکو پر وینا معلومی ناروغي اختصوي دي. د دې رادیو د پوهنی مرستيال غلام حسین شریفي ازادي رادیو ته د خبر تایید کړی دی، خو د بامیان روختون د ماشومان د څنګه یو مسؤل ډاکټر بابر مرادیان وایي چې د پیښه عامل د کمیساري ناروغي خپرېدل نه دي، بلکې کیدای شي چې دوه نجونو مزر غاز تنفس کړی وي. په سوریه کې د اپوزیسیون عمده مشرانو نن د پارلماني انتخاباتو د تحریم غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی سبب په سوریه کې پارلماني انتخابات وسی. په هغه اعلامیه کې چې د شرق الاوسط ورسپانې خبره کړې ده، د سوریه د رژیم اپوزیسیون د انتخابات مسخره بللې دي. دوی د بدیل پارلمان د تشکیل اعلان کړی دی. په اعلامیه کې ویل شوی چې د دوی لخوا د اعلان سوی او د اعلان سوی پارلمان اوله دنده ده چې د سوریې اساسي قانون لغوه کړي. رپورټونه وايي په سوریه کې تشدد لا هم روان دی. په سوریه کې د ملګرو ملتونو د ماموریت ویان نرج سنگ په دمشق کې خبر اعلان تنن ویل:
سو اور میشن هیر از فوکسډ اون انشورینګ دټ دیر از
دای وایي زموږ هدف دا دی چې له ټولو خواوو په سیمه کې اوربند ټینګ سي او تشدد ختم سي. موږ هم دراز وضعیت چارو او رپورت به جوړ کړو او دا هغه څه دي چې تاسو به په سوریه کې د پوځي څارونکو د کار په نتیجه کې وګورئ. موږ اوس په سیمه کې او یا ته څارونکو لرو چې څلويشت پوځیان دي او نورې ملکی خلک دي. په مسکو کې نن زرهاو کسانو د اپوزیسیون په پلوي لاریون وکړ. اپوزیسیون دا یو میلیون کسیز لاریون بللی چې هدف یې د ولسمشر په توګه د ولادیمیر پوتین د لوري د مراسمو سره مخالفت څرګندول دي. ولادیمیر پوتین به سبا د دریم وار لپاره د روسیې د جمهور رئیس په توګه لوړه وکړي. چارواکو په مسکو کې نننی لاریون ته اجازه ورکړې ده، خو ویلي دي چې د ګډون کوونکو شمیر باید تر 5000 وانه وړي. رپورټونه وايي تر اوسه د 50 او 60 ترمنځ تر 50 او 60 زرو ترمنځ خلک راغونډ شوي دي. د کرملین په پلوي د ناشي په نوم د ځوانانو د یوې ډلې غړي نن په مسخره جامو کې راوتلي وو او د مظاهرې تنظیمونکي په دې باور دي چې دغو کسانو غوښتل چې مظاهره چیان خواره واره کړي. تر اوسه د دوو تنو سیاسي فعالانو د نیول کېدو خبر ورکړ شوی دی. په روسیه کې ګڼ شمېر خپلواکو مطبوعاتي چینلونو چې په هغه کې د کومرسانت ورځپاڼه او د ایکو موسکوي راډیو هم شامله ده ویلي چې د دوی وب پاڼې نن تخنیکي ستونزې لري او دوی نسي کولای چې سم فعالیت وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلر کلنټن به نن د دوو ورځو لپاره په هند ته ورسېږي. لوړو د امریکایي چارواکو ویلي چې میرمن کلنټن به په دې سفر کې پر هندي لوري ټینګار کوي چې له ایران څخه د تیلو واردات کم کړي. هند د تیلو یو ستر مصرفونکی هیواد دی. نوې ډیلي په وروستیو کې د ایران پر تیلو اتکا کمه کړې خو امریکا غواړي چې دغه اتکا ډېره کمه سي. په فرانسې کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو دوهم دور نن پیل شو. رپورټونه وایي چې ګڼ شمېر کسانو په دغو انتخاباتو کې ګډون کړی و. د انتخاباتو په ترڅ کې مخکښ کاندیدان د سوسیالیست ګوند استازی فرانسوا هولاند او جمهور رئیس نیکولاس سارکوزی د رپورټونه وایي چې د دغو انتخاباتو نتایج شایي نن د فرانسې په وخت ماښام خواته څرګند سي. په ارمنستان کې هم نن پارلماني انتخابات وسول او په سربیا کې بیا نن د جمهوري ریاست پارلمان او سیمه ییزو شوراګانو د انتخاباتو پروسه پیل شوې وه. او نن د جاپان په ختیځ کې د شدید طوفان لامل دیش تنم رسوي دي زرهاو کورونه ویجاړ شوی دي او رپورټونه وایي چې د زرهاو کورونو برېښنا قطع شوې ده.
خبرونه مولا آزادې رادیو نو اوریدل چې فرشتي جلال زید درته وړاندې کړه. د مشرانو د جرګې ځینې غړي په کابل کې د ایران سفیر تورن کړی چې له دې جرګې غوښتي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو سند تصویب نه کړي. په دې اړه په رپورټ سربیره په همدې موضوع د سیاسي چارو له افغان کارپوه احمد سیدی سره مرکه درته وړاندې کوو. او له دې مو هم خبرو چې امنیتي ادارو په کابل کې د فارس خبری اژانس چې ایرانی خبری اژانس د دې یو خبریالې د جاسوسۍ په تور نیولې دی. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کابل بانک پوروړو ته خبرداري ورکړې چې تر دېر شوز پورې باید خپل پورونه وروسپاري او له محکمې ځان خلاص کړي. د افغانستان لوی څارنوالي په یو بل رپورت کې وایي چې د اداري فساد ضد مبارزه کې ورته لوی ستونزه دا ده چې چارواکي د خپلو مامورینو نه دفاع کوي. په دې مسلو هم رپورټونه لرو که وختو نور مسایل هم څېړو. دوستانو تاسو زمو غږ له ساده رادیو ناوړه د مشرانو د جرګې ځینې غړي په کابل کې د ایران سفیر په دې تور نوي چې له دې جرګې غوښتي د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو لاسلیک شوی سند نه تصویبوي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر شمن رپورټ.
په کابل کې د مشرانو جرګې له رئیس سره د ایران د نوي سفیر کتنه ښایي د هغو پراخو هلو ځلو یو برخه وي چې په وسیله ایران غواړي د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د رامنځته کېدو مخه ونیسي. د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي د ایران سفیر ابوالفضل زهراوند د مشرانو جرګې له رئیس فضل هادي مسلمیار سره په تعارفي کتنه کې له هغه غوښتل چې ملي شورا دې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکارۍ تړون رد کړي. یو سناتور محمد داود حساس چې په دې کتنه کې برخه لرله ازادي راډیو ته وویل د ایران سفیر دغه تړون د خپل هیواد د ملي ګټو پر ضد وباله.
تقریبا تیر چهارشنبه اوس ما په خیال باندې خپل نوې سفیر سره د ایران راغلی ولو د زموږ د مشران جرګې د رئیس په اوتاه کې دغه سره لیدنه وکړه چې په هغه لیدنه کې زموږ ملتوم دغه اول خواسته ولو چې باید د تړون د ایران په تاوان باندې دا تړون باید رد شي. نو دغه اول خواسته دا شی ولو چې په هغه خبرو کې تاسو هم جواب ورکړي موږ تاسو ورته که تاسو د دېس کاله د خبره کړې وای د افغانستان سره مشه دوستي راخسته وای نن به نه دا تړون موږ ضرورت ورته درلود چې څنګه کړې وای. نو دا د گاونډیانو د لاسه دی چې موږ د شانت مجبور وسول چې د امریکا سره د ستراتیژیک تړون امضا کوو.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو تړون د تیرې سه شنبې په شپه په کابل کې د دواړو هیوادونو د جمهور رئیسانو ترمنځ لاسلیک شو. ایران وروسته له هغې په ملي شورا کې د دې تړون د تصویبېدو د مخنیوي هڅې کوي چې ویل کېږي د سند د لاسلیک کېدو د مخنیوي لپاره هم منډې تړلې کړې وې. د مشرانو جرګې یو بلغړی نثار حارث وای د مشرانو جرګې له رئیس سره په خبرو کې د ایران د سفیر له حاجت توند و او خبرداري ورکړ چې کچېره له امریکا سره ستراتیژیک سند تصویب شي نو ایران به بې خبرګونه پاتې نشي.
سفیر جدید ایران در
په افغانستان کې د ایران نوی سفیر چې تقریبا په عصبانیت سره خبري کولې خبرداري ورکړ چې چیر د امریکا او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک سند تصویب سي ایران به پاره چې پاتنسي او عکس العملونه به وشي.
خاغلی حارس ویل د ایران د سفیر د خبرو په ځواب کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار جدي خبرګون وښود او وی ویل چې افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه په خپله د دې سند په اړه د پریکړې صلاحیت لري. ایرانو چارواکو پخوا هم په بیا بیا د افغانستان او امریکا ترمنځ له ستراتیژیکو همکاریو او په افغانستان کې د امریکا له پوځي حضور سره مخالفت ښودلی، خو یو شمیر کتونکي په کابل کې د ایران د سفیر وروستۍ هڅه د افغانستان په چارو کې د ایران یو ښکاره لاسوهنه او د ډیپلوماتیک عرف پر خلاف بولي. د ولسي جرګې پخوانی غړی محمد داود سلطان زوی
د افغانستان په داخلي چارو کې دا رقم بربند مداخله دا د منلو وړ باید نه وي. موږ چینلونه لرو چې سفارتونه د هغې چینلونو لارې نه خپل د دولت رسمي نظریات باید افغانستان دولت ته وړاندې کړي او هغه د خارجه وزارت دی. که فرض وکړو همدا اوس د امریکې سفیر لاړ شي مشرانو جرګې ته یا ولسي جرګې ته او هغوی ته ووایي چې دې تړون ته رایه ورکوي، آیا په افغانستان کې به ایرانیان او د ایرانیانو پلویان څه ووایي؟ نو زه فکر کوم چې د ایران د سفیر دا عمل یو رسمي د کار کړی غیر ډیپلوماتیک عمل دی.
له ایران سربیره د روسیې او چین په ګډون د سیمې ځینې نور هیوادونه هم چې له ایران سره نږدې اړیکې لري د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د موافقه لیک په اړه اندېښنې لري، خو په ملي شورا کې د دې تړون د تصویب د مخنیوي لپاره ایران په ښکاره مداخله لاس پورې کړی دی. ټاکل شوی دغه تړون د افغانستان د اساسي قانون له مخې د تصویب لپاره د دې هیواد ملي شورا ته واستول شي.
و موردل چې د ملي شورا ځینې غړي وایي چې په کابل کې د ایران نوی سفیر د افغانستان له مشرانو جرګې غوښتي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د موافقې سند دې نه تصویبوي. د ایران د سفیر دا وینا له ډیپلوماتیک عرف سره څومره سمون لري او د افغان حکومت لخوا د ایران په وړاندې د څه ډول عکس العمل تمه کیږي؟ احمد تکل په دې اړه له پخواني افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو له کارپوه احمد سعیدي سره غږېدلې.
خغلی سعیدی، دا څومره معموله ده په دنیا کې چې د یو هیواد سفیر دی راشي او د بل هیواد د مشرانو جرګې مشر ته دی ووایي چې تاسو د دې یا هغې پریکړې پر ضد رایه ورکړئ؟
دا بدبختي د افغانستان د وطن کې د حکومت د بې‌کفایتۍ او د وزارت خارجه د فرانسوي له لاسه کیږي. هغه خبرې چې د ایران سفیر دغه بس سفیر ده چې د جنګونو په مزار کې د غونسل و حتی زیات بدبختي جوړ کړ، طالب اخره دشتم په وخت کې زیات مشترک پیجو کا ته اونځو. په هر صورت دا خبر چې دې کړی د مشران جرګې رئیس ته مسلمیار ته د خلوفي دی نه به وصولی فرانسې ته راغړ نه د ډیپلوماتیک نورمونی ته راغړ. دا یو غیر ډیپلوماتیک غیر خلوفي او مداخله کرار خبر دی.
سیدی صاحب، د مشرانو جرګې یو غړي رسنیو ته ویلي دي چې د ایران د سفیر لهن او لهجه ډیره توند وه او حتی خبرداري غونډې ورکړي دي مشرانو جرګې ته چې حتی کې تاسو تصویب هم کوي د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو سند یا تړون موږ به عکس العمل وښیو. ستاسو په نظر دا عکس العمل د ایران څه کېدای شي؟
د ایران عکس العمل هغه په خانه اصلالګرانه انتاریان را لیگل دا افغانستان پا امورو که مداخله کول، چون ایران مطمئن دهی متاسفانه چیزه ده شورا تر شورا شورا تا نور زهرین که مزدور خلق دارم هست بله کول اسم چه مزدخل بکن. اما ایران بس توسی ایران فکر که ایشی اتبخا چی بخوده ایت پر که بسمال پیسه و خطور و سخواری چی سنا تا ورکوی انشالله لمن پارلمان با غیرت خلق دی مسلمان خلق دی دی ایرانیان مداخله با نمینی. اما افغانستان حق لري چې د چا سره دوستي کوي، د چا سره روابط کوي، د چا سره دوستي ستراتیژیک کنځا کوي. دا د ایرانیانو خلاف تمام نورم دي، خلاف اخلاقي او اصول او پرانسيب بین المللي.
اوس د افغانستان له دولت نه تاسو څه تمه لرئ چې د دې د ایران د دې اقدام په وړاندې باید عکس العمل څنګه وي؟ همدومره توند عکس العمل وي؟
زما نظر دا ده چې ژر تر ژره وزارت خارجه د ایران نه هغه سفیر را وغواړي، احتجاجی که ورطور کی چه بیانو دی توبگر نفسی و نوائی کتبن چه نور مونگ داسی خبری نکو باید دید افغانستان اخراج شی. داسی سفیر چه لیمونگ پا سناح که مداخله کهی داسو بوری لیمونگ سفیر دی ایران پا پارلمان که مداخله کری دا طولایان پا ورو که مداخله کری تا قوم پا مدرسه که مداخله کری تا یو آشکار مداخله را چه بیانو تکرار روم چی نه خلاقی دا نه دیپلوماسی دا نه ده هیچ پرنسیپ برابر نه ده یعنی وزارت خارجی چی دا کار نکهی معلوم ده افغانستان خلق ده قضاوات که چی وزارت خارجی هم حق و سکوت آخر سیده زن بخیلی نیولی
وروس تل دې چې د افغانستان او امریکا مشرانو دا تړون لاسلیک کړ د سیخکاری چې د سیمه په هیوادونو کې یو ډول هیجان رامنځته شوی کچرته د ایران او پاکستان لخوا دا ډول عکس العملونه دوام وکړي نتیجه عاقبت به د افغانستان لپاره څه وي کیدای شي چې دا تړون په شاو لړ شي
دا تړون هیڅ امکان نه لري چې شاته ولاړ هیڅ امکان نه شته یعنی موږ دغه ګاونډیان شریر ګاونډیان موږ د بل څه شریر ګاونډیانو په خام دا توقع درلودل اوس هم دا توقع لرو کار دا ده چې افغانستان په خپل ستراتیژي باندې د امریکا سره څنګه ولاړ وي او هر څوک چې غواړي چې د دې تړون اخلاقګري وکړي هغه ته باید په څوکو ځواب ورکړ شي دا خلک ډیپلوماسي نه کېږي دا ګوسخ خلک دي دا به قید اخلاقي خبرې کوي
د افغانستان د سیاسي چارو له کارپوه احمد سیدی سره مو د ایران د سفیر په ورستیو هغه څرګندونو مرکه واوریده چې د ملي شو د مشرانو جرګې یو شمېر غړو ته ویلي د امریکا او افغانستان ترمنځ لاسلیک شوی د ستراتیژیکو همکارۍ سند نه تصویبوي پاین هلکی په کابل کې د ایران د فارس خبری اژانسی او خبريال د امنیتی ادارو لخوا د جاسوسي په تور نیول شوی په کابل کې ځینې امنیتی ادارې چې د نوم لاخستلو ډډه کوي دا خبره له ازادي رادیو سره تایید کړي او لیکلي دي چې د خبريال په خټه افغان دی او ایران ته جاسوسي کول د دې موضوع نور تفصيل له کابل د حمید مومن پر رپورت کې اورو
د افغان حکومت د زنو سرچینو په وینا د ایران د فارس خبری اژانس په دنیول شوی خبریال تور دی چې د افغان حکومت زنی مهم اسرار افشا کړي او په کابل کې د ایران د سفارت په وخت ورکړي دي دغه خبریال عبدالواحد حکیمی نومیږي چې په کابل کې د ایران د فارس خبری اژانس خبریال او سرپرست دی د ورکل شو رپورټونو له مخې عبدالواحد حکیمی د شنبه په ورځ په کابل کې په داسې حال کې نیول شوی چې د افغانستان د ملي موزیم په اړه رپورټ برابرولو او له دفتره د باندې و خو د افغانستان امنیتي ادارو د دغه خبریال د نیولو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي او نه هم دا څرګنده ده چې د خبریال څه ډول دولتي اسرارو ته لاسرسی درلود په افغانستان کې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د جاسوسانو په اړه له ډېره وخته خبرې کېږي خو اوس وس افغان امنیتي ځواکونو څلور دولتي مامورین ایران او پاکستان ته د جاسوسۍ په تور ونیول په نیول شوو کسانو کې د بهرنیو چارو وزارت او د ځینو نورو دولتي ادارو مامورین هم شامل وو چې لا هم دوسیه د څېړلو په حالت کې دي د ایران د فارس خبری اژانس دغه خبریال نه نیول کې دوه شاوخوا یو میاشت مخکې د ملي امنیت ادارې د افغانستان یو شمېر کورنۍ رسنۍ په دې تورنې کړې چې یو شمېر ایرانیان او پاکستانیان د کوم قانوني جواز پرته په دندو ګمارلې دي د ملي امنیت ادارې دا کار د هیواد ملي امنیت ته یو ګواښ بلل او ویلو چې ټول بهرني کارکونکي چې په رسنیو کې کار کوي باید د افغان امنیتي ادارو سره ثبت او راجستر شي د ځینو اژانسونو د رپورټونو له مخې د ایران فارس خبری اژانس هم د عبدالواحد حکیمی نیول تایید کړي او ویلي دي چې د لنیول وروسته د لنډې مودې لپاره له خپلې کورنۍ سره تماس نیولی او ویلي دي چې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا نیول شوی دی
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کابل بانک د پوروړو په اړه د ځانګړي محکمې د جوړولو په حق لا د ولسمشر کرزي تر حکم وروسته د دې بانک یو شمېر پوروړي د پورونو ورکولو ته حاضر شوي دي د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابل نور تفصیل وړاندې کوي
د لوی څارنوالي د چارواکو په خبره د کابل بانک ټول پوروړي تر یوې میاشتې پورې وخت لري چې د دې بانک ټول پورونه ورکړي او ځانونه له محاکمې څخه وژغوري لوی څارنوالي ورسره تر هغه د خبرداري ورکوي چې یو میاشت مخکې افغان ولسمشر ورته دنده وسپارله چې د هغو کسانو په اړه د یوه ځانګړې محکمه جوړه کړي چې له کابل بانک څخه غیرقانوني پورونه اخیستي وه د لوی څارنوالي مرستیال رحمت الله نظر د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې دغه کسان په ټاکل شوي وخت کې خپل پورونه ورنه کړي نو محاکمه به شي
پس له حکم دولس میلیونه ډالر وصول شوي دي نقدان د قرضدارانو نه تر اوسه یو میاشت نور هم د حکم اختتام ته پاتې ده چې په دې کې یو 14 تر 15 کسانو پورې تعرفه اخستې دي چې خپل باقیداری یا قرضونه تحویل کړي یو هم یش پاتې دا ورته تر څو دغه یو هم یش تکمیل شي کچا قرضونه ورنه کړل نو هغه خلک به محکمې ته تعقیب
کابل بانک په افغانستان کې یو لوی شخصي بانکونو څخه و چې شاوخوا د وکاله مخکې هغه وخت دیوالی سو چې په دې بانک کې ونډلرونکو له دې بانک ډیر پیسې د پورونو په ډول واخیستې راپور نه وایي چې له دې بانک نه 900 میلیون ډالر په غیر قانوني ډول ایستل شوی چې د لوی څارنوالۍ د معلوماتو مخې له دې پیسو څخه 2 میلیون ډالر بیرته په لاس راوړل سوي دي. همدارنګه ویل کېږي چې په کابل او دوبۍ کې د کابل بانک د پوروړو یو شمېر کورونه او ځایونه هم نیول سوي او د خرڅلاو لپاره تیار سوي دي. ښاغلي نظري وایي چې له دې جملې څخه د کابل په استقلال ښارګوټي کې 1024 کورونه هم نیول سوي چې د خرڅلاو اعلان هم سوي دي. لوی څارنوالي داسې وخت د کابل بانک د پورونو د راټولولو لپاره هڅې کوي چې د افغانستان بانک رئیس نورالله دلاوري د چهارشنبه په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې 540 میلیون ډالر له اوس هم لا درکه دي او پوروړي ورکړې ته حاضر نه دي.
540 میلیون ډالر
نور ورک دي. د کابل بانک له حسابونو معلومیږي چې چا اخیستي دي او باید بیرته یې ورکړي. دغو خلکو تر اوسه د خپل حساب په اړه پرېکړه نه ده کړې او ځینې حاضر هم نه وو چې راسي یا پیسې ورکړي او کور سره قرارداد کیږي چې په راتلونکي کې ورکړي یو ضمانت ورکړي.
د کابل بانک مالی ناورین د افغانستان او ځینو هیوادونو او مرسته کوونکو ادارو ترمنځ اړیکو ته هم تاوان رسولی وو. د پیسو نړیوال صندوق چې له افغانستان سره د مرستو همغږي کوونکی اداره ده تر دې ناورین وروسته اعلان وکړ چې تر هغو به له دې هیواد سره مرستې ونه کړي چې د کابل بانک موضوع روښانه سوی نه وي. د کابل بانک تر دې ولیکېدو وروسته افغان حکومت د دې بانک ځینې چارې په خپل واک کې واخیستې. دغه بانک یې د نوي کابل بانک په نوم یاد کړ او د پیسو راټولولو هڅې یې پیل کړې. د افغانستان بانک رئیس وایي چې 800 میلیون ډالر د مالیې وزارت په پور ورکړي چې د کابل بانک ستونزې په حل کې.
ویل کېږي چې د کابل بانک پوروړي عام ودی افغانان نه دي بلکې ګڼ شمېر چارواکي د لوړ پوړو وزارتونو کارکوونکي او نور داسې کسان دي چې د زور او ځواک خاوندان دي. د افغانستان لویه څارنوالي چې یوه بله ستونزه یادوي هغه وایي چې د اداري فساد پر ضد مبارزې کې د چارواکو محکمې ته راکاږل خپله د چارواکو لخوا چیلنجېږي. په دې اړه پام وکړئ په کابل کې زموږ د بل خبریال احمد زبیر ژمن رپورټ ته.
که څه هم افغان حکومت له اداري فساد سره د مبارزې لپاره بیلابیل ادارې ګمارلې دي خو له بلې خوا د ځینو چارواکو په وینا خپل ځینې حکومتي ادارې د دې مبارزې په مخ کې خنډونه رامنځته کوي. د لوی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظري دا یوه لویه ستونزه بولي چې ځینې حکومتي ادارې د نوموړي په وینا د قانون پر ځای په اداري فساد تورن خپل مسؤول او یا کارکوونکي څخه دفاع کوي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ځینې وزارتونه په اداري فساد په تورنو کسانو د قانون د تطبیق د مخنیوي هڅې کوي.
هغه څوک چې موږ د یو جرم په تور باندې نیسو مربوطه وزارت چې هغه کارمند هغې ته منصوب دی هغه وزارت د دوی په دفاع کې راپورته کیږي. حتی تر دې سرحده وایي چې د زموږ د کارمند د حفظ د آبرو دپاره در حالې کې چې هغه جرم مرتکب شوی هغې پیسې خوړلې دي د غینو ذاتي آبرو نه نور څه شی ده چې تی سر یعنی د مجرم نه دفاع کوي او د قانون ماته غواړي.
ښاغلي نظري له تورونو کسانو څخه د ځینو حکومتي چارواکو او ادارو دفاع یوه لویه ستونزه بلله چې په وینا د تیرو څو کلونو راهیسې دوام لري. خو نوموړي وویل لویه څارنوالي د رنګ فشارونو ته غاړه نه ږدي او هڅه کوي په اداري فساد کې ښکیل کسان وپیژني او قانون پرې تطبیق کړي. ښاغلي نظري په دې برخه کې د اداري فساد د یوې دوسیې په اړه د مالیې وزارت د ځینو مسؤلینو نیونې ته اشاره وکړه او ویل د مالیې وزارت له لویې څارنوالۍ د دغو کسانو د بیرته پریښودلو غوښتنه کړې ده. کله مو چې د نوموړي د څرګندونو په اړه د مالیې وزارت سلاکار نجیب منلی وپوښته هغه پرې له تبصرې کولو ډډه وکړه. یو شمیر افغان کارپوهان وایي حکومتي ادارې په هغه صورت کې د خپلو تورونو کارکوونکو نه دفاع کوي چې په هغې کې ګمارنې د شخصي اړیکو پر اساس شوي وي. یو افغان کارپوه حاجي سید داود په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دوی وایي له جمهوری ریاست نه پیلېږي بلاخره تر ولسوالۍ پورې دوی د خپلې برخې په حساب یو شمېر کسان مقرروي. په دې ګمارنو کې دوی مسلکي مسایل او د تعهد او وطن دوستۍ مسایل په پام کې نه نیسي. نو کله چې یوه ډله په اداري فساد تورنه کیږي بله ډله له هغې دفاع کوي. تر څو چې دا مسله د افغانستان د دولت په جوړښت کې موجوده وي د خلکو د باور وړ نه ګرځي. نو تر څو چې دغه خلک وي ستونزمنه ده چې په افغانستان کې د فساد مخدره مواد او نامنې مسالې سمې شي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مامورین وایي غواړي خپل فعالیتونه د افغان حکومت د لومړیتوبونو له مخې پرمخ یوسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د مسؤلیتونو د انتقال په بهیر کې د سیمې او نړۍ سربیره د ملګرو ملتونو په همکارۍ ټینګار کړی. تفصیل له کابل د زکیه غیاسي نظیر په رپورټ کې اورو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مامورین د مسؤلیتونو د انتقال بهیر او له هغې وروسته د افغانستان لپاره سیمه ایزه همکاري خورا ضروري بولي او وایي چې دا به په هیواد کې د ثبات په ټینګښت کې مهم رول ولوبوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبش د یکشنبه په ورځ په کابل کې وویل چې ملګري ملتونه په دې برخه کې د افغان حکومت د هلو ځلو ملاتړ کوي. ښاغلی کوبش دا هم وویل چې دوی هڅه کوي خپل فعالیتونه د افغان دولت له لومړیتوبونو او غوښتنو سره سم پر مخ یوسي.
موږ خوښ یو چې دلته د افغانستان د لومړیتوبونو او اهدافو د ترلاسه کولو ملاتړ وکړو. د کابل په غونډه کې چې د وزیرانو په سطحه جوړه شوې وه یو ځل بیا پر دې ټینګار وشو چې د افغانستان د ثبات، پرمختګ او سوکالۍ سیمه ییز همکاري تر کومه حده اړینه ده. موږ د یو این او یو ناما په توګه خپل رول لرو او هغه تنظیموو. دا مسله د توکیو د کانفرنس لپاره هم مهمه ده او په دې ناسته کې به یو لارښود ستراتیژي رامنځته شي چې په څه ډول سره نړیواله ټولنه د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي.
ښاغلی کوبش په داسې حال کې د افغانستان لپاره په سیمه ییز همکارۍ ټینګار کوي چې نوموړي د پوسټ لا ټاکل کېدو وروسته د سیمه ییز همکارۍ د جلب لپاره ایران او پاکستان ته سفر وکړ. د ښاغلی کوبش د دې سفر اساسي هدف په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د روانو هڅو لپاره د اسلام آباد او تهران د ملاتړ ترلاسه کول وو. ښاغلی کوبش د سرګندونې په کابل کې د ملګرو ملتونو د مامورینو او افغان چارواکو په یو غونډه کې وکړي چې هدف یې د دوی ترمنځ د روانو هڅو همغږي کول وو. له بل لوري د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول هم په سیمه ییز همکارۍ ټینګار وکړ، خو په دې برخه کې د ملګرو ملتونو رول مهم وباله.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان په تیرو لسو کلونو کې ګټور رول لوبولی دی او په دې هیواد کې د ښې همکارۍ په پراختیا کې ډیر کار کړی، خو لا هم په دې برخه کې ځینې ستونزې موجودې دي چې دا سازمان څنګه وکولای شي په افغانستان کې یو ښه همکاري جوړ کړي.
په بادغیس کې د ملي اردو په موټر چاودنه شوې او شپږ تنه سرتیري پکې وژل شوي دي. تفصیل له سیمې د شرف الدین ستانکزي په رپورټ کې اورو.
د بادغیس مقر ولسوالۍ څنګه اتش سیمه کې د ملي اردو په یو موټر د سړک د غاړې ماین وچاودېده چې مرګ ژوبړی اړولې ده. د والي ویان سی شرف الدین مجیدي د پیښې تایید وکړ، خو د سر زیان دقیق ارقام نه لرل.
خود واقع انفجار صورت گرفته و همین نکتره که از اردوی ملی به یک علقم ماین که سبب کرده همین نکتر رو تایید میکنه چی واقع شده.
هو که زه چاودنه تاییده و بگاش پسنگ اتر سیمه که ده ملی اردو پس سرتی رو ده سرک ده غاره ماین منفجر شو موتر تخریب ده. بادغیس کې د ملي اردو درې ملي و قومندان جنرال رجب علي راشدي د غوالت معنی رسنیو سره په خبرو کې ومنله چې پیښه د سړک د غاړې ماین و شپږ تنه سرتیري مړه، درې تنه نور ټپیان کړي دي. د ملي اردو دغه مامور کار د حکومت د مخالفو وسله والو طالبانو خو د ویل په پیښې تحقیق کوي. مقور ولسوالۍ کې میاشتې مخکې د ملي اردو مرکز داخل کې هم د ماین چاودنه شوې وه چې په خپل وخت دولتي مامورینو د شپږ تنو د مرګ او شپاړس نورو عسکرو د ټپ خبر تایید کړی و. د هغې پیښې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی و، خو د تازه هغې مسؤلیت یې لا د دغه راپور تر بشپړېدو ازادي راډیو ته چا په غاړه نه ده اخیستی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په هندوستان کې دا تمه ده چې د دې هیواد له مشرانو به وغواړي چې له ایران څخه خپل د تیلو واردات کم کړي. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي ویلي میرمن کلینټن به د دې ترڅنګ د هند په اقتصادي سیستم کې د لا ډیرو اصلاحاتو غوښتنه وکړي. رضوان مراد د اسوشیټډ پریس خبري اژانس رپورټ وړاندې کوي.
لا هیلری کلینټن سره هند ته په دې سفر کې د امریکا یو لوړ رتبه مقام ویلي که څه هم چې نوې ډیلی د خپل چټک پرمختګ لپاره زیاتې انرژۍ ته اړتیا لري، خو دې هیواد له ایران څخه د تیلو خپل واردات کم کړي دي. دغه امریکایي چارواکي چې د نوم له اخیستو یې ډډه کړې اسوشیټ پریس اژانس ته ویلي دا یو ښه بهیر دی، خو واشنګټن له هند غواړي چې په دې برخه کې لا نور ګامونه واخلي. د هغه په وینا هند د دې لپاره چې د ایران پر تیلو خپله اتکا کمه کړي، په دې وروستیو کې له سعودي عربستان څخه د تیلو واردات زیات کړي دي. نوی دلی ته د هیلری کلینټن سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې بلور ته د ایران یو لوړ رتبه هیئت هم په نږدې ورځو کې نوی دلی ته ځي او دغلته به له هندي مقاماتو سره د سوداګرۍ پر مسئلو خبرې وکړي. اسوسییټډ پریس اژانس وای هند خپل د تیلو کمپنۍ هڅوي چې له ایران څخه د خامو تیلو واردات بند کړي څو هند د هغو هیوادونو په ډله کې شامل وي چې د ایران د تیلو د صنعت د ځپلو په هدف پر تهران د راتلونکو بندیزونو په لیست کې شامل دي. ټاکل شوی چې دا بندیزونه په راتلونکي جون میاشت کې د متحده ایالاتو لخوا اعلان شي، خو که چیرته واشنگټن په راروانه جون میاشت کې دې نتیجې ته ورسیږي چې هند له ایران څخه د تیلو خپل واردات په کافي اندازه نه دي کم کړي، نو ښایي نوې ډیلی د متحده ایالاتو له بندیزونو سره مخامخ شي. جاپان او یو شمېر اروپایي هیوادونو لا دمخه له ایران څخه د تیلو خپل واردات په هغه اندازه کم کړي چې واشنگټن یې غوښتنه کوي، خو امریکایي مقامات وایي د هند پارلمان له ایران څخه د تیلو د وارداتو د کمولو په اړه د متحده ایالاتو د غوښتنې په وړاندې مقاومت ښیي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بچې د یکشنبې په ورځ د هند ستر ښار کلکتې ته ورسېده، سبا نوې ډیلی ته لاړه شي او له هندي مقاماتو به وغواړي چې په اقتصادي برخه کې اصلاحاتو ته دوام ورکړي. هیلری کلینټن به دغراز له هند څخه وغواړي چې په دې هیواد کې پر بهرنیو پانګوالو قیودات کم کړي.
دوستانو پام دې سره مو دا نیم ساعته خبري مجله پای ته رسیږي. ملیحه هراری مو په بل نیم ساعته خبري مجله کې کوربه.